آزادی او اوریدونکی جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي یو شمیر اوریدونکو له وزګارۍ نه شکایتونه او سر ټکولې دي د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د پروگرام لاندې برخه هم له یاد ما باسي خو پایل ستاسو په پیغامونه کو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه زه محمد ولی د هلمند ولایت څخه استاذ سره د پیغام پریږدم موږ د افغان بیسیم د مخابراتي شرکت څخه یو غوښتنه کوو چې د هلمند ولایت په ټولو ساحو کې افغان بیسیم مخابرات انتنونه لري خو متاسفانه ډیر کمزوري دي او د کلونو راهیسې د انتظار شېبې موږ حسابو چې د دې مخابراتي شرکت څخه ښه خدمات ترلاسه کوو ولې متاسفانه چې هغه په هماغه پخوانی حال دی هیڅ د شکېدو خواته تللې نه دي ډیر ضعیف دي موږ د هلمند ټول ولس افغان بیسیم مخابرات مشرانو څخه د هیله کوو چې زموږ لپاره د خپل خدمات یو څه په ښه ډول کې ډیر کمزوري دي تا په واته کیلومتري کې د ساده زنګ وهلو کیفیت هم ډیر کمزوري نو دلته پراخه ساحسته د شتون ست چې الته خو بيخي هیڅ کار نه کوي نو موږ د افغان بیسیم مخابرات څخه د ټول هلمند ولس د غوښتنه کوو چې زموږ لپاره خپل خدمات یو څه برابر کړي او په ښه کیفیت کې وړاندې کړي
د ازادي او اوریدونکو د پروګرام مندرنو قدرمنو اوریدونکو سلامونه مي ومني محمد انيف الهامي ما د زابل ولایت ميزاني ولسوالي د سپينو مرانو سيدونکو د چ سش کال د انزور اصلات نور په خلاصېدو دي متاسفانه چ سش کال اصلات ډیر زیات کمزوري ول د پخوا په پرتله ځکه سش کال تقریبا په امدې سیمه کې څلور او امده مرزو شتون درلو دي چې د جړي په نوم مرزو لو چې کله انزور اومي په دې وخت په باغ باندې ګډیږي انزر خلاصوي هم دارنګ یو بل مرض چې سپیر غوږی ورته ویل کیږي هغه د آب او هوا سره تړون لري چې کله آب او هوا خراب وي په همدې وخت کې انزر دغه مرض کوي او بیا هم انزر اصلات نه کوي دغه ترڅنګ یو بل مرض چې ولو کوي ورته ویل کیږي دلته په دې سیمه کې انزور تني داسې یو قسم دانی کوي هغه دانی بیا داسې سرشناک او بکوي چې دغه تنه وچوي یا به خدا سي کمزوري کوي چې هغه د دې کانل لري چې انزر دانه په خاکري نو دا هغه الهتونه او هغه لاملونه ولا چې متاسفانه چې سش کال زموږ په سیداتو کې ډیر زیات کمی راوستلې ده داغه ترڅنګ بازار ډیر زیات کمزورې ده د پخوا په پرتله په همدې وخت کې به پخوا د انزور بازار ډیر زیات ګرم ولو به بیلوري ولې قیمتونه بیلول ول خو سش کال به ډیر کمزورې دي قیمتونه کمزورې دي بازار هم داسې چندانی نه ځلېږي نو خلک او د دې سیمې بزګران ډیر اندیشمن دي متاسفانه چې په دې برخه کې هیڅ نو موسی لامدې بزګران سره کومک نه د کړی چې دغه بزګرانو ته روزنه ورکړي د همدې مرض اغیلت کشف کړي چې دغه مرض له چی څخه را پیدا کیږي ولې را پیدا کیږي او ولې دومره ډیر ده نو دغه هغه ستونزې دي چې زموږ بزګران یې لري روزیات ستونزو سره مخ کړي دي زموږ له موجوده نظام همدارنګه د کرهنی د وزارت د ځینو مؤسساتو څخه هغو مؤسساتو څخه چې په همدې برخه کې کار کوي دا هیله ده چې باید زموږ بزګرانو ته سیمینارونه برابر کړي زموږ بزګرانو ته روزنځایونه برابر کړي ترڅو زموږ بزګران وروزل سي مسلکي سي په همدې برخه کې کار وکړي چې په لږ مصرف ډیر حاصلات لاسته راوړي او تر ټولو یو بل ستونزه چې ول هغه د اوبو نشټون ولو دلته بزګران کارونه کوي باغونه دی په ډیر تکلیف باندې برمی وهي چې کله انزر د اصلاتو وخت رسیږي په همدغه وخت کې د دې برمی وچیږي او بل اسوري لکوي او خپل اصلات خپل باغونه له وچېدو سره مخامخ کیږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو امید لرو چې د ریډیو ټول ملګری په خوروغ جوړستي هله کوم الله تل خات آباد لره نومي اتورمان د اوسېګو پختونخوا کې 400 افغان مهاجرین دلته یو موسسه و آی او ایم راغلي د نوې موسسه ده دوی د افغان مهاجرینو سره مرسته کوي نو کمپونو کې چون کې مرسته کړې دی هغه ډیټا ټوله کړو بیا غو سره وختن په وختن رابطه کوي نو اوس د کمپونو نه بهر دوی افغان مهاجرینو ډیټا ټوله کړې ده. نو ډیټا تقریبا کال یو نیم اوسو ډیټا ټوله کړې ده، تر اوسه پورې بیا هغوی سره مرسته ونه شوه. نه هیله لرم چې زما آواز به تاسو د هغوی ته ورسوي او موږ ته به جواب ملاو شي چې آیا دوی دا کومه ډیټا ټوله کړله. نو نن پورې رابطه نه ده شوې او ډیټا ټوله کې وایي چېرې تاسو سره موږ کومک کوو امداد کوو او بیا پته ونه لګي نمبرې مغزته دي، تاسو به موږ زنګ وهو تاسو به بیا راځي. نو هیله لرم د تاسو نه چې دا زموږ آواز تاسو ته د هغوی ته ورسوي، هغوی طرفه تاسو ته کوم جواب ملاو شي او هغه بیا موږ سره شریک کړي.
السلام علیکم، سلطان محمد عمر د ننګرهار د کوشتی ولسوالۍ نه سر تماس کې مخدوده کې چرو جوړ وایستې هم پیغام ازادي راډیو ته دا و چې څو وخت مخکې ایران کې ونیول شو، بیا چې کله اردو گاګان ته ویوړل شو هلته ډېر سخت سلوک او دغه راسره وشو. نو مطلب دغه و چې د ایران او کم د پاکستان ته افغان مهاجر دي، افغان کډوال دي، دې سره ډېر سخت بد سلوک کېږي او ډېره بده رویه کېږي. موږ چې کله په اردوګاه کې وو نو موږ به یاسې برنه هقه به درې ساعته به نور ته کینولي، دوه نیم ساعته، دوه ساعته، او بیا به دغه شان د وهل ټکول به هم پکې وو، پیپونه به ورسره وو. نو ډېره بده رویه او بد وضعیت کېدلو دی هم د ایرانیانو د خوانه، او هم دغه لاره کې چې راوړلو دغه کوم بسونو کې بچو دغه هلته به مسکر ورسره و بیهې بی لاره کې موږ دغسې دغې آزاد هغې ته نه پرېښودلو، لکه مثلا تشناب ته لاړ شي یا تش جوابي چی ته لاړ شي. نو دغه ډېر مشکلاتو سره موږ مخ شولو. نو زمونږ دغه خواست دی دغه دا دی چې اول وطن کې کاری زمینه برابره شي، وطن کې کاروبار نشته، د کار زمینه نه ده برابره، ټوله خلک په وظیفه ورکول کېږي چې څوک د خلکو سره خپلوان اوسي او دغه اوسي، نو قاریان اوسي، نو هغه خلکو ته وظیفې ورکول کېږي، بلې چا ته وظیفې نه ورکول کېږي. وضعیت ډېر خراب دی. نو زمونږ دغه پیغام وخته کې چې زمونږ دغه پیغام نشر کړی شي.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، مر سلام نیک ہلیت رامات آزادی ریڈیو ٹول کارکون خبر دوں متور سیر جان محمد احمد ایران سے مسئلہ درد کو مرواڑو چدا زمر آواز امارات پر ور سیر پہ ایران کی ٹول پاسپورٹیاں نے وکی جا کو چاہیں چ رغلی دا خیر دے بے مدرک دے دا کم کسان چ مدرک لریا پاسپورٹ لریا غم پاسپورٹ ته هیڅ اعتبار نه ورکول کېږي او یازې پاسپورټونه اخیسته کېږي سره وکیږي. دوی هم بیا برته لس ډېر په جبر سره رژمدېږي، پاسپورټ هیڅ اعتبار نه لري دلته.
د ازادي راډیو ملګری جوړ یاست، په خیر یاست، خیرات تکراری ده، خدای هم جوړ او روغ لره. دغه وروره له کلاته چې راووځي د کلاته چې شاجوي مابین دغه وروره سړه کې څلور میاشتې کېږي ساړولی ده. زه خپله ډرایور یم، پنځه سوه اشتاد چلوم. دا څه قیامت ته دا ویډیو یواځې خپله وګوره، دغه حال وي دي. موږ مریضان راسره وي، زنانه راسره وي، سپین ږیرې راسره وي، دغه دې موږ غږ کوم ورور شریف جای ورساوو، ډېره دواني به مې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، د ازادي راډیو ټول کارکونکو دا وړاندې کوم. زه عبدالله جان یم، د بادغیس ولایت غورمشت ولایت کلي څخه ستاسو سره په تماس کې یم. نو لکه څرنګه چې تاسو ویلي وه، مخکې دغسې زیانونه موږ ته هم ډېر راویښتي وو په غورمش ولسوالۍ کې. د غورمش ولسوالۍ اکثره خلک چې دي هغه مالدار دي. نو په تېر ژمي موسم کې چې کومه ډېره غټه طوفاني واوره سوې وه، په هغه واوره کې اکثره مالدار ډېر زیانمن شوي وو. داسې کورونه او داسې خلک ما په خپله ولیدوله چې مثال خپل مالداري او میژې او پسې چې کوم ځای ته بېولي وه واورې سوي وي، هلته هلته تر واورې لاندې سوي وه، د چا لس سل وي، د چا له پنځوس وي، ټوله درایې وه، هغه ټوله تر خاورو تر واورې لاندې سوي وه. نو داسې ورته پیښې ډېرې پیښې شوي دي، خصوصا په غورماش ولسوالۍ کې. او بله ستونزه چې مکمل ټوله ولایت لري، هغه د بادغیس ولایت د سړک نه پخېدو لامل دی چې اکثره وخت مریضان پیدا کېږي یا هم نور کوم ستونزې ولري. یو داسې کوم پوخ سړک نه لري چې ډاکتر ته په هغه باندې رسیدګي وکړي، نو د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو مینوالو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. الله تعالی دې وکړي چې روغ او جوړ اوسې. واقعیت هم په افغانستان کې ستونزه شته ده، د اقتصاد له پلوه او مشکلات شته. موږ له هغه تجاران سره سرمایه گذاران څخه مې هیله داده چې په افغانستان کې د هغه چا چې اقتصادي مشکل وي او بې وزله وي د هغوی سره لاس نیوی وکړي او همکاري ورسره وکړي. او د موسسې څخه هم دا غوښتنه ده، هغه موسسې چې په افغانستان کې فلم کار یا خدمات کوي ولس ته، دوی څخه هم دا هیله ده چې د دغو بې وزلو سره چې هغه په هر ځای کې وي، په هر ولایت کې وي. افغانستان داسې ولایت ده چې په هر ځای کې جګړو ځپله ده او روغتونو طبي پیښو دی ځپله ده. د ټولو اړخونو څخه دا مهمه ده چې پوره همکاري ورسره وکړي او لا تر دې ښه همکاري ورسره وکړي.
اوریدونکو، دا وستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي، هغه ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي او کوم سپارښتنې مو چې وکړي په هغو سپارښتنو باندې عمل وکړي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 25 501.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لاټ پروګرام لاندې برخه ده، چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
قدرمن اوریدونکو سلام، د نن ورځې د ورکوسو وازیزانو د پیغامونو په سر کې د یو اوریدونکو یو لیکل سوی پیغام درته لولم چې د خپل رکسوي عزیز پلټنه کوي. هغه لیکي: قاری شفیع الله د مولوی شفیق الله زوی، د بدخشان ولایت د شهر بزرگ اصلي اوسیدونکو او په اوس وخت کې د کابل د گردنې کرتې سخی اوسیدونکو، د څلوېشت ورځو راهیسې له کوره ورک او نادره کړي. کچاته د قاری شفیع الله په اړه معلومات وي په لاندې شمیره دي اړیکه ونیسي: 00 00 18 15 51. د شمیره تکرار: 00 00 18 15 51. منه.
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د قندار د ولایت څخه د تاسو پیغام پیژم چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي، چې درې بچان لري لکه عبدالله، عبدالحمید او عبداللطیف. او عبدالله چې و هغه زما ام سیمپی وو، دا دوه درې کاره کې چې د شمیرې راڅخه د سخت څخه وتلی د سیم کارت څخه، نو دغه اله لرمه چې دی کچیر دوی زما خپل ژغ اوري، او خصوصا عبدالحمید او عبدالله، نو د خیر سره دغه شمیرې د ازادي د رادیو د لاري نو دوی ز خپل شمیره پیژمه، کچیر دوی یا بل څوک نور قریبان دوی نږدې دغه پیغام واوري، نو لطف وکړي او زما سره تماس ونیسي او خپل شمیره په دغه پیغام کې پیژمه چې سیسي انشاءالله رحمن او د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرمه چې دا په یو څو واره نشر کړي. نو شمیره ته اعلانوم: 00 00 15 51 800. نو خدای دې وکړي چې دغه پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي. نو رسات وخت نه نیسم. السلام علیکم، با احترام.
السلام علیکم، د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. اور سره سلام دا چې زمونږ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې. نو که چېرته معلومات یې په دغه شمیره باندې راسره اړیکه ونیسي: 00 00 08 06 9. بس د اسلامي او انساني او افغاني مهرباني د وجه نه دي موږ سره اړیکه ونیسي. او که د ازادي راډیو د خپرونې نه کوم پیغام خپور کړی هم موږ ته ووایي. او نن رمضان دی په کوم مزارا دی مجاهدینو وخت کې د مجاهدینو ته تسلیم شوی او بس دا وخت موږ سره شوی و چې موږ خپل کور ته ځنځم بیرته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورکسو ځان او کارکونکو اوریدونکو څنګه سټولس په خیر اس تایر روشان تاتم یو ځانګړی سلام کوم. احمد کنداری خبره کوم د هلمند ولایت تګریش ولسوالی سره زمری د کاکازو ورکسو دی چې د تل سو کلو دی نو تقریبا د لاس کال کیږي د تل سو کلو د شلو کلو پر شاخوا دی تقریبا د لاست بولس کال کیږي ته خپل کور نه ترکسو دی د کندهار د باغپول ولسوالی باغپل خو د باغپل په سیمه کې د ومی حوزه په سیمه کې نو د لیته نه درک سوی دی د خپل کورسه نو تر دانه پوره بیا د مړو د ژوند دي درک نه دی معلوم سوی نو ما وس دا پیغام تاسو پرې شوی هر ملګری پیدا کړی معلومات ورته نو زمر سره دی په دغه ټلیفون شمیرو تماس ونیسی 0 3 0 5 9 8 و 1 0 و بل شمیره سلام د 0 و څلور نه دوه واره درې و نه و درې 0 و زره نه پنځه ساته سوه یو اویا 0 و نه څلوېش درو دېش نه اویا درو اویا د خدای په امان ویلو د چې ما پیغام نشر کړي.
السلام علیکم تازه ځانګړي کارکونکو او دېدونکو سلام په دې لږ جوړ وغوښته مننه په سمونه دا چې پرونه جوړه کړې ده زبر د ورکو څو اجزانو د پاره دا پرونه مو جوړه کړې ده به ښه پندور کار دی. زموږ یو دوه سورک دی د مصطفی په نامه د پاره ولایت نردری ورسالی اوسیدونکي دي د پلار نوم یې محبوب شاه کا دی او کار څوک په دې اړه معلومات لري یا د چا لیدلې نو زما سره دې په دې شماره باندې اړیکه ټینګه کړي. ټلیفون شمیره د سوال ما 0 0 0 2 8 5 0 0 2 شمیره یو ځلې بیا وایم 0 0 0 2 8 5 0 0 2 مننه د خدای په امان.
السلام علیکم. د شمزور مصالحه خبره کوم د فلایلی د کلی د زیندین کاکو زوی د جمهوریت جغرافته که څوک معلومات لري او څو څو په کندهار کې د کډوی په خبره ما راوړم دي ما په دغه شمیره کې زنګ راټوي چې تر څلور اویا اووه سوه شپږ څلور سوه څلور پنځه اووه دا مسلح شمیره ده تر بل پنځه شمیره باندې که زنګ راټوي که زموږ غږ اوري یا زموږ پیغام څوک واوري او کوم کاري راسره وکړي هغه شمیره پنځه شمیره د 0 0 2 0 3 0 2 0 په دغه شمیره کې موږ ته زنګ ووایي که هر چېرې د زموږ غږ اوري یا له ده سره ملګري نور څوک وي څوک سره شناخته وي په ته نوم د میرا په دین د زینالدین کاکو زوی او
السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تایر روشن صاحب تاسو یو ځانګړی سلام وایم. د ورکسو اجزانو د خبرونه ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم چې ما ژغه اوري. زه احمد کندری د افغانستان د هلمند ولایت تګریشت ولسوالی زموږ د یو اکازوی ورکتی چې د شپاړس کاله کیږي د کندهار د باغپل د سیمې د اومي حوزې د په سیمه کې نادرکه سوی دی نو تر اوسه بیا چاته معلومات نه دی سوی. د عصمت الله په نامه دی د اتلو سو کلو دی نو اوس تقریبا خامخا د غونې شپاړس کاله پنځلس کاله وخت کیږي دی نادرکه سوی دی نو که چیرې چاته معلومات یې تاسو ته مننه. زما غږ څوک ستاسو ته خپرونې د لارې اوري یا چاته معلومات یې نو از ما سره پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسی 0 0 0 5 0 0 1 1 یعنې 0 0 3 0 0 5 0 8 1 یو یو هم سلام شمیره ده سپر چلور آویا نسو درو دیش نا آویا درو آویا سپر و چلور ن دریه دریه و ن و دریه نو زیلا ده چیز ما پیغام نشر کی خدای پا امان.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه یو ځل بیا هم هغه پخوانی اوریدونکی عبد الله خلاقی یم چې تاسو دا میسج د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سیر مکاریز سیم ستاسو ته پریږدم. هغه د ورکو عزیزانو خبرونه کچې رسته د ازمش په صحه کې د امجام په نامه یو ځوان دی چې دوه کاله کېږي شیدلې دی. کله یو ځای شي چې کور مېلته دی، کله بل ځای شي چې کور مېلته دی. نو که د کوم دوست قریب یې شناخته یې زما اخلاقي سره دی په همدغه شمېرو اړیکه ګیر کې 0 0 0 5 0 9 1 5 2. یو ځل بیا هم شمېره درته وایم 0 0 0 5 0 9 یو و پنځه او دوه. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د آزادی رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. محترم دغه ماشومه بیګاره ایسته د بیدرکه شوې ده او هیله تاسو دغه خبر خپور کړئ چې د دې کورنۍ پیدا شي. د بیګاره ایسته بیر نادره کده او د 213 کابل د قسیمه کې ده او د چاوی بس ودا نمبر باندې رابطه بیا وکړي. السلام علیکم.
زموږ دغه ګران اوریدونکي د وی ماشوم انجلۍ عکس په واتس اپ کې ایښی دي چې دغه انجلۍ عمر د 14 څخه 13 کالو پورې اټکل کېدای شي. خو زموږ دغه اوریدونکي نه خپل نوم، نه دغه ماشوم نوم او نه هم خپل د ټلیفون شمیره ویلې ده. خو زه د دغه ورور د واتس اپ شمیره تاسو ته لولم. کچیرې کوم څوک د کومې ماشوم انجلۍ په لټه کې وي وکولای شي دغه سره اړیکه ونیسي. خو که دغه ګران ورور په راتلونکي کې خپل نوم، ادرس او د امکان په صورت کې د دغه انجلۍ نوم موږ ته ذکر کړي نو ډیر به ښه شي. مننه. د دغه اوریدونکي د واتس اپ شمیره 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و. شمیره بیا تکراروم 0 0 3 1 4 1 2 6 5 و.
السلام علیکم. د آزادی رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند څخه لاله د واتس اپ پر لیکه پیغام پرېږدم. زما یو خوری دی د اسماعیل جان په نامه دی. نو تقریبا د 3 4 میاشتې کېږي تقریبا چې ورک دی د کور څخه. خوابه دی وتلی دی، 12 کاله عمر لري. نو که هر ورور ته یو معلومات یا اصلا کې د کندهار کې د عظمادت په سیمه کې هلته اوسیږي. نو د کور څخه نادره کسوی دی، د پلار څخه خوابدی سوی دی. نو د مهربانۍ له مخې دی هر مسلمان ورور ته که چیرې معلومات وي نو زموږ سره دی په دغه ټلیفوني شماره باندې معلومات وکړي. زما د ټلیفون شماره ده 0 0 3 1 0 0 9 1 3. یو واري بیا 0 0 3 1 0 0 9 1 3. نو د مهربانۍ له مخې هر مؤمن مسلمان ورور ته چې معلومات یې مهرباني دی وکړي موږ سره د پلار شماره اړیکه ونیسي. په خدای په امان.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکونکو، زما د اکا زوی د غلام عیدین په نامه باندې د 4 کاله کېږي ورک دی. که هر چا ته د دغه په اړه معلومات یا د مړه یا د ژوندي کوزده مو ورته کړې ده. که هر چا ته معلومات یا د مړه یا د ژوندي د ښځې د پلار پر کور پاته ده، موږ ته دې په دغه شمیره معلومات راکړي. په ټوله نړۍ کې هر چا ته معلومات 0 0 0 9 0 0 2. بل نمبر دی 0 2 3 6 5 6 3 0 6 8. ځای وو د کندهار ولایت خاکریز ولسوالي باجلیل کلی. بالا ورور چې هر چا ته معلومات یې د محمد لالا زوی دی، د محمد شفیق حکام لسید. هر چا ته ورور معلومات یې ورور په کار چا دا معلومات راغی 50,000 افغانۍ انعام ورکوم.
السلام علیکم. د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لې وړاندې کوم. بعد له سلامه دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسوی ده لازم بای زوی ده ده مزار شریف ده ولسوالی ده دولت آباد ده ده دو درهی میاشتی که گی پتای رکه ده سو پای چی وجله یا ده سو پای چیره ده ده باید ده چیر که یدر سره خوا خولره یا لامل سره
گران اورور تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلوماته ولم کچيري هغه ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري ته څو دغه شمیره ته زنګ ووي شمیره په دې ډول ده 00 درنیوي 85 1 2 0 3 5 شمیره یې ځل بیا تکراروم 00 درنیوي 85 1 2 0 3 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رکت سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مګه سیمې څخه نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زموږ سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکئ چې دغه کس کچیر تاسو درک پلری یا مو ځل دلی اټمیز زموږ سره معلومات سره کې زکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کې چې نه درک سوي دی الک چې ډیر ځرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومه خواده بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو را سره دا غم کاری وکړي کچیر تاسو په سیمه کې تاسو یل دلی یا درک لري زموږ سره پرلاند شمیره اړیکه ونیسي لبړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9 شمیره خپل شمیره زیر یو ځل بیا هم درته تکراروم 0 0 1 1 4 2 8 1 9 همدارنګه د دوی د کورنۍ شمیره ده 0 0 5 1 4 1 8 8 2
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو پلوې او بخون کې خدای سپارم
په اورزګان ولایت کې د ترافیک ریاست مسولینو لوري په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو لپاره د موټر چلولو وړیا شونیز کورس پیل کړی د اورزګان ولایت د ترافیکو مدیریت مدیر شاغلی ننګیالی ویسال وای موږ د دې کورس په پیلولو سره هڅه کوو چې په دغه ولایت کې د موټر چلوونکو مهارتونه لوړ کړو او د ترافیکي پیښو مخه ونیسو نو موري وای په تیرو کلونو کې زیات شمیر موټر چلوونکو ته بل ازموینې د موټر چلولو جوازونه ورکول سوی و چې دا د پیښو د زیاتوالي لامل سوی و
تقریبا 14000 موږ ته روزلیدي په دې سره که دا تخمینا وای چې دا د پیښو ګراف تر ډیره حدا پورې ښکته راغلي دي یعنی ټول هغه استادان چې ترنسیو دي هغه خوشاله دي او هغه اصول چې موږ ته شوډل دي هغه اصول مراتي او تر ډیره حدا پورې خپل ځانونه د ترافیکي پیښو څخه ساتلي دي
په افغانستان کې د ترافیکي پیښو لامل هر کال زرګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي د نړیوال روغتیا سازمان د راپور لمخي په افغانستان کې هر کال په تخميني ډول ل 3000 څخه نیولې تر 4000 پورې کسان د ترافیکي پیښو په نتیجه کې مړ کیږي د دې ترڅنګ ګڼ شمیر کسان د ترافیکي پیښو لامل ټپيان کیږي هم چې د دې پیښو لاملونه په سړکونو کې د خوندیتوب معیارونو نشټوالي د موټر چلوونکو د مهارتونو کموالي او د ترافیکي قوانینو نارعایت دی د اورزګان ولایت اوسیدونکو او موټر چلوونکو هم د ترافیکو ریاست د دې اقدام هرکلی کوي
ډېر خوشاله د ترافیکي چې ډېر کمیږي چې ښه کړی چې دا روزل دي موټر چلوونکو د فارا په بې چې اواز ځکه په کال کې یې نه بیا وښیږي بیا سان خو ګوري بیا د استاد چلاو ګوري چې په څنګه ښه چلی ځکه اوس د حال اورزګان کې معنی
دا کم عمر ماشومان ډیر مټران چلی مثلا دی خو بالکل په دې باندې پویژ نه ځکه چې دی ترافیکو مدیریت مراجعه کوي بلغه لیسنس نور کوي او بل خبره دا ده چې په شهر کې مثلا د دې چلاو بای چې بند
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام اوریدونکو شی چاري اسمت سروانیم د پروگرام ته مو هر کله کوم نن مو ملمنه یو داسې افغان ده چې ل کمکینی اروپا ته تللی حالت لوی شوی او زده کړې کړې دي د خپل شخصي تجارت ترڅنګ ل کرکټ سره مینه لري او د کرکټ لوبغاړي ډیر تشویق کړی دي زموږ ملمنه دیوا پتنګ به مو په تصویري رسنیو کې ډیر لیدلې او مرکې به مو یې اوریدلې وي خو د هغې له شخصي ژوند سره شاید ډیر بلد و نه اوسي هغه ته مې په پیل کې وویل چې د خپل لومړني ژوند په اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات درکړي
زه په افغانستان کې پیدا شوم د کابل په ښار کې مور مې د وردګو ده او پلار مې د خوست یا زه ډیره وړه راوتلې ما تقریبا د شپږو کالو ما چې د افغانستان راوتلې استو نو زما ټول زده کړې په لندن کې شوې دي همدلته مې مکتب وې بیا پانتون ته راړلم وروسته له پانتون نه بیا خپل ماستری مې وکړله او وروسته له ماستری نه مې خپل ډاکټرا وکړله نو زما ټول زده کړې په انګلستان کې شوې دي
شایز موش یوش میرا ویدون کو ته چې په بهر کې مشت افغانان لنیشی نه دی لیدلی خصوصا د حقوقي ماشومان نو لدینی دی خبر چې دلته په اروپا او امریکا کې ډیرو ماشومان خپل مورنۍ شبه یا هیره کړی ده او کې هیرم نه ده نو صرف ابتدایي خبرې پکولې شي واخله راشه وخره په نورو مسایلو باندې په خپل شبه خبرې نشي کولای ځکه چې د در شبه پردې ده دوستانو هم سنفیانی نور دي اما تاسو لنیک مرغه خپل شبه نه ده هیره کړی دلیل سو د مور پلار کوششو که تاسو خپل مینوه
بالکل د مور پلار زحمت خو پدې کې غړترین رول پکې لوبوي موږ په کور کې چې خبرې بم څه وخت خواندي ورونو په انګلیسي باندې کولې نو مور پلار بم نه پرې خولو چې په انګلیسي باندې خبرې وکوي تاسو خو په مکتبونو کې خبرې کوي په انګلیسي باندې په خپل کتو کې پښتو خبرې وکړي نو ډېر به تشویق کولو مور پلار مې په انګلیسي باندې سم نه پوهیدل نو موږ به وختل څه خبرې ورسره وکړو نو مجبور و چې پښتو ورته زده کړو چې دوی زموږ په خبر باندې پوه شي نو زموږ د پلار او د مور ډیر زحمت زموږ سره وای سره ترڅو عام خپل ژبه وساتو او دغه د څنګ سره په لیکل وست کې هم زموږ سره ډیر زیاته مرسته دوی وکړه زموږ په ځکه کې سروان صاحب په هغه وخت کې چې پلار به زموږ سره کار کاوه چې پښتو ژبه لیکل وست کړی نو ما ورته وی زه خو په انګلیسي کې اوسېږم نو زما به در ژبه څه په کار شي د لیکل وست زما څه په کار شي ولی موږ باندې دومره موږ زحمت ورته وباسو نو دوی چې د تاسو مورنۍ ژبه د تاسو باید د زده کړې وي کوم ورځ راځي او تاسو ته یو څوک وی چې د تاسو مورنۍ ژبه د ول ونه یاد ولي کا او ته وی لیکل او لستل نه شي بیا ستا چې هر څومره زده کړې پورته وي نو ته د غوی پسترګ باندې کېدای شي چې یو نالوسته انسان راشي نو ما غواړم چې بیا زموږ سره غوی به خپل د کور به زموږ سره کار کوله په کور کې به خلک مکتب باندې ته جوړ کړای و چې موږ خپل ژبه نه یېری کو او دغه د څنګه سره لیکل وستم هم زده کړې وي
او بیا په دې موده کې تاسو افغانستان ته تګ راته کو
ډیر کم د خاطر چې جنگونه او په وختونو کې نو ډیر کم بدلو راتلو بیا نو څه وخت به چلو ډیر کالونه وروسته بدلو خو دلته په انګلستان کې بیا افغانان وو چې غوی زموږ دوستان وو دوه غوی زموږ ډیر رفتمه ډیر زیات وو او دغه د څنګه سره لکه اوس موږ په کور کې صرف پښتو خبرې کوو خو دری ژبه هم هم سایګانو نه د دوستانو نه د خپل مرګریو نه د دوی نه زده کړی دا نو په دوار ژبه باندې بالاتیات که څه هم زه د افغانستان ډیره وړه راوتلې مخ په دوار ژبه باندې مې خپل ځان ښه بالات کړای دی
ل کرکټ سره مو څنګه مینه پیدا شوه
د کرکټ سره زما مینه دغه ورځ نه پیدا شوه چې زه په سفارت کې ومه هلته مې کار کوله نو د کرکټ ټیم راغیا نو په هغه وختو کې کرکټ تیم دومره خلکو نه پیژندل او نوې دوی د انټرنیشنل سټیج ته راوتلې وو، نو ډیرو کمو خلکو هم باور ورباندې درلودل او هم علاقه یې درلودله ورسره. نو سپارت کې زه چلته وم، زما سره تماس ونیول شو او دلته کرکټ تیم راغلی دی که دوی سره تاسو لیدنه وشي او دوی را دعوت کوي سپارت ته. نو زما په زړه دي په هغې وخت کې زه د سفیر صاحب سره مې خبرې وکړې، ما کرکټ تیم راغلی که دوی را دعوت کړو. هغوی بیا خوشبختانه وایي چې ولې نه، ده ښه خبره ده. نو وروسته هغې نه چې موږ دوی را دعوت کړل او دوی سره هم ډېر ښه رفتار ورسره وکړه، دوی هم ډېر خوشحاله وو. نو ورو ورو زه کرکټ ته مې هغه جالبیت پیدا شول، ما به دوی ډېر تشویقول، ډېر زیات مې تشویقول، خو دوی تشویق ته په هغې وخت کې اړتیا درلودله. نو هغه وا چې په کرکټ مې هم ځان پوه کړله او کرکټ سره مې مینه پیدا شوله. او د هغې د څنګ سره فکر کوم چې زموږ هغه هلکان چې کرکټ یې کول، هغوی ټول د همدغې وږي وو چې د دوی سره هغه افغانان چې په خارج کې دي مینه ورکړي، هغوی ته تشویق کړي دوی، خصوصا چې دوی بیا مختلف هیوادونو ته ځي. نو اکثره وخت دوی چې په هغې وخت کې به تلل مختلف هیوادونو ته، چا دومره هرکلی نه کوله ورته. نو موږ ډېر ښه هرکلی ورته وکړلو. نو هماغه شوله چې بیا نورو هیوادونو هم بیا ورو ورو چې موږ لیدل چې دوی هغه بریاوې زیاتر را ترلاسه کولې، توجه ورته را پیدا کړله، سفارتونو ورته توجه پیدا کړله. نو زه فکر کوم زما هغه علاقه هم دمغې د سفارت له وخت نه پیدا شوله ورسره.
بیا تاسو نورو هیوادو ته هم سره لاړی چې کله په نورو هیوادو کې دوی مسابقې وي؟
زه به تللی ما په داخرو کې به ورسره تللی ما، صرف د تشویق په حساب باندې څو ځله تللی یم. نو زیاتره ته نشوای تللی د خاطر چې ما به کار کوله، خو په هغه هیوادونه چې نږدې وو یا امکانات برابر وو ورتلو به ورته تشویق کول به موږ دوی.
بیا کله چې په افغانستان کې حالات تقریبا نورمال شول، بیرته افغانستان ته ولاړی کنه؟ هیڅ کلم ډیر وخت لپاره افغانستان ته نه یاستلی، تشویبی نه یاست چې کار وکړي؟
بله، سروان صاحب، ما هیچ وقت وظیفه په افغانستان کې نه ده اجرا کړی. د زیاتره وخت د ټولنیزو رسنیو ګونګسی وی چې پکې خبرې کیږي چې ګویا زه افغانستان کې ما کار کړی دی یا کومه غټه وظیفه به ما شې درلودلې وي، خو زه په افغانستان کې ډیر وخت لپاره هیڅ وخت نه یم پاتې شوی. اکثره وخت یوې هفتې نه به زیاتره زه نه پاتې شوی، د لس ورځونه تللی یم. ځینې وخت د همکارۍ دپاره تللی یم چې د ملي تلویزیون سره مې همکاري کړې ده، او یا کوم غټ پروګرامونه به چې وو د هغې د همکارۍ دپاره به زه تللی یم، یا به د فامیلو د لیدلو دپاره. نو د کار دپاره چې زه تللی وم هلته چې وظیفه اجرا کړم، ما هیڅ وخت وظیفه نه ده کړې په افغانستان کې.
اروپا ته ستاسو کورنۍ ولې لاړه؟
دا د جنگونو په خاطر باندې. هغه وخت چې مجاهدینو جنگونه او زما دوه ورونه پکې ډیر زیات زخمیان شول د جنگو په حالت کې، نو پس لغې نه د تداوی لپاره موږ راووتلو اروپا خاطر باندې دلته پاتې شولې، د خاطر چې په افغانستان کې مجاهدینو جنگونه شول، بیا وروسته طالبان پسې راغلل. نو بیا زموږ هغه ژوند په همدغه هیواد کې هغه ادامه پیدا کړله.
تاسو ویل چې شپږ کلنه وی چې بریتانیا ته لاړې، کوم خاطره مو پیاده دی هغه وخت چې په افغانستان کې وی؟
بلی، او زما خو کېدای شي چې هغه ډېر کم څه مې په زړه وي. زما صرف هغه د هوایي بلاکونو کې موږ اوسېدلو هغه خاطرې زما په زړه دي، او زما هغه ورور چې زخمي شوله هغه خاطره زما په زړه دی چې زه په کور کې وم، د کړکۍ نه مې چې ولیدل زموږ یو همسایه وه، هغه زما د وړوکی ورور د څلورو کالو وه په هغې وخت کې، نو هغه په هغې کې رانیولی وه، هغه ډېر سخت لګېدلی وه، زخمي وه. نو هغه خرابه خاطره مې په زړه کېږي. نور داسې خی خاطرې زما به وروسته چې به زه افغانستان ته تللی یم، بیا زه خی خاطرې ونه لرم.
یعنی تاسو دې ماشومتوب خی خاطرې نه لرې؟ څه چې په یاد یم یو ترخه خاطره ده.
هغه ترخه خاطره د جنگونه و. زما سره دومره په زړه کېږي چې ماشومان وو او نه پوهېدلو چې جنگونه ولې کېږي او څوک د چا سره جنگ کوي، په څه جنگ دی. خو دومره پوهېدلم چې مور به مې ورته وي چې بیرون ته ډېر وځئ مه، دلته راکټونه لګي چې تاسو پکې خوښ نه شئ. نو دغه خاطرې زما زیاتره د جنگ حالت مې په زړه کېږي په افغانستان کې.
کله چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، تاسو له اروپا څخه افغانستان ته ولاړئ، هلته مو څه تغییر ولید؟
نو تغییرات ما د د خلکو په ژوندونو کې اقتصادي غړ تغیرات ولیدل، خلک ډیر زیات غریبان شوي وو. د خطر هغه پیسې چې مخکې افغانستان ته راتللې د خارج نه هغه کمې شوې وې. زیاتره هغه دوستان چې ما په افغانستان کې لیدل هغوی نشته، هغوی زیاتره اروپا ته راوتلي وو. د غړ تغیر و نور غړ تغیر دا و چې نظام تغیر کړی و، هغه خلک چې لیدل کېدل جامو تغیر کړی و، څه رقم خلکو جامې اغوستلې. صفر کوم چې ډیر زیات تغیرات کړي وو، هم مثبت هم منفي تغیرات ما لیدلی شوی. نو زیاتره تغیرات چې زما په آن باندې چې ډیر زیات دردناک و، هغه دا و چې مکتوبونه دروازې بندې وي.
که څه هم دا ستاسو خپل حق دی چې چیرې سفر کوئ، چیرته ځئ، مګر ځینو در باندې انتقادونه وکړل، ولې؟
انتقاد دوی په ځای دی. زه فکر کوم چې زه همیشه لیکنې کوم. زما په پایل کې ما تاسو ته وایم چې ما خپل زده کړې ما په انګلستان کې کړي، خو زما زده کړې ټول د افغانستان د تاریخ په کله باندې دي. نو زه د افغانستان د تاریخ کې ما کوشش وکړم چې خپل ځان ښه په پوهه کړم چې زموږ تاریخ څه دی، چې اقلا یوه ورځ بحث په ولرم او شمه کړی چې د تاریخ نه اقلا خبره اوسم. نو بیا ما د اند جمهوریت په وخت کې هم د طالبان چراغ ما به همیشه ډیر زیات لیکنې کولې، او زما لیکنې به ځینو خلکو د انتقاد په سترګو ورته کتلې، د خاطر چې زما به څه شی چې هغه فکر کې راتلل او ما به باور په درلودل چې دا حقیقت، ما به بغیر د یېرې نه بابا هماغه لیکنه کوله. نو ځینو خلکو ته بیا دا زما هغه جرات یا زما هغه لیکنې به ورته دومره خوند نه ورکوله، دې په خاطر باندې چې دوی فکر کوله چې زه کېدی شي چې زه د طالبانو د رتاک څخه ډېره زیاته خوشحاله وم او زه د دوی ملاتړ کوم. نو همدې په خاطر باندې زه فکر کوم چې دوی په ما باندې چې انتقادونه شروع کړل، یو دلیل دا و چې زه همیشه به په پښتو باندې غږېدلم، لیکنې به مې چې کولې زما به همیشه اعتراض به زموږ په مخکینیو مشرانو باندې و چې ولې هغوی ونه شوای کړی چې زموږ هېواد هغه ستراتیژي هغه خواته بوزی چې نن ورځ ځوانانو کولای شوای چې خپل هیواد کې راشي، کار وکړي، عمل ته زحمت وباسي. موږ غونډه په اروپا کې دلته تاسو زحمت په اروپا ته وباسو، ولی موږ نشو کولای دغه زحمت خپل هیواد لپاره وباسو. دا غشن چې زما د لپاره به ډیر زیات پښتنې ایجاد اولې زما په فکر کې، او ما به ملامت بیا زموږ خپل رهبران بولل، مخکینی رهبران. زما اندیغه په خاطر باندې ما به لیکنه کولای او دوی به انتقاد د دې دلودل چې تک دا انتقادونه کوي، نو دا معنی ورکوي چې طالب پلوي. نو بیا ما خپل لیکنو ته ادامه ورکړی دا کومه چې هر فکر ته بیا مې احترام لرم، هر څوک چې هر فکر کړي، مهمه خبره ده چې موږ تاسو خپل فکرونه سره شریک کړو، تر څو د یو بل د فکر نه وشکرای شي زیاتره څوک زده کړو نه وکړي.
تاسو لیکنې یوازې په ټولنیزو شبکو کې کوي او کنه کتابونه هم یا آثار هم لري؟
بلی، ما لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي په ټولنیزو رسنیو کې. همیشه زه لیکنې کوم او زیاتره وخت ستاسو بسونو کې او نورو تلویزیونونو بسونو کې زه هم راځم، برخه پکې اخلم. او دغې د څنګ سره که تاسو زما نوم هغه کې کتاب لیکل شوی دی، زه دغې کتاب عمومي هغه نه یم، خو یوه برخه مې د کتاب کې لیکلې ده. هغه زیاتره د افغانستان د استخباراتو په کله باندې ده، چې د افغانستان استخبارات څه رقم چلیږي او ولې زموږ استخبارات دومره ضعیف دي چې هر ورځ زموږ تاسو په هیواد باندې دا رقم پردي هیوادونه راځي او عملي کوي. او دغې د څنګ سره زما خپل ډاکټرا ده چې هغه ما تر اوسه پورې کتاب ته نه ده بدله کړې، نو هغه هم کار باندې روان دی چې هغه زه هم د کتاب په شکل باندې بدله کړم. او نور مقالې مې لیکلې دي، زیاتره په انګلیسي باندې دي. نو که څوک جالبیت لري کولی شي چې که د افغانستان د امنیت پکلا باندې غاری لیکنی وکړي، نو اکثره وخت کېدی شي چې زما د نوم سره دوی مخامخ شي. بیا
څه کې مو ماستری وکړه؟
زما ماستری سروان صاحب د افغانستان د امنیت په برخه کې ده. نو زما هغه مکمل پلاتون د افغانستان د امنیت په برخه کې وي. په همدغه خپل انګلستان کې د انګلستان په پانتون کې مونږ دلته درس ورته وي.
څنګه بوله امنیتي مسایل سره دلچسپي پیدا شوه؟ ومن د شزینه طبقه ل امنیت او جنگ او دغه مسائل سره ډیره لیوالتیا نوي.
بالکل اندی په خاطر باندې چې په دې باندې پوهېدلم چې زموږ تاسو هغه غړترین نمګړتیا په افغانستان کې چې ما تاریخ لوستله هغه زموږ تاسو امنیت وو او اقتصاد وو، دغه دوی برخې وي چې ما ورته ډېر زیات جالبیت درلودله. چې زه په دې باندې هم په اقتصاد باندې ځان پوه کړم، د افغانستان په امنیت باندې ځان پوه کړم. نو د امنیت په برخه کې ما هغه صحیح ایجوکیشنل هغه شکل باندې چې څو غواړي چې تدریسي غواړي په پوه شي، نو ما خپل ځان تدریسي باندې غوښتل پوه کړم چې د یو هیواد خپل امنیت څه رقم کولی شي چې څوک بهتره کړي، کومې لارې ورته بهتره دي. نو دغه پلاټنې وي چې ما غوښتلې خپل ځان ورباندې پوه کړم، خصوصا د افغانستان امنیت چې هر ځلې زموږ تاسو نظامونه بدل شوي چې موږ تاسو ورته وګورو آیند مجاهدینو د وخت نه تر نن ورځې پورې حوالي شای چې بدلېږي په افغانستان کې هغه زموږ تاسو امنیتي برخې دي، او زیاتره وخت هم دغه امنیتي برخې دي چې وی به د هیواد ټول وګړي ساتي. نو ولې زموږ تاسو همدغه امنیتي برخې زموږ تاسو هیواد یا زموږ هیوادوال نشي ساتلی؟ نو دغه څه وو چې ما پکې خپل تخصص پکې واخستله.
د دکتورا موضوع هم داده؟
بله، بیا د دکتورا موضوع زما د امنیت شورا پکله باندې ده، د افغانستان د امنیت شورا پکله باندې. بیا ما خپل دکتورا پکې ولوستله چې دغه د افغانستان د امنیت ماشینري څه رقم چلیږي او ستونزه په کوم ځای کې ده چې هر ځلې دوی پکې ناکامیږي. نو په همدغه برخه کې بیا ما خپله دکتورا پکې واخیستله. تیسس زما همدغه ده.
طبعا چې هغه به په انګلیسي ژبه وي تیسس مو، او څنګه چې تاسو اشاره وکړه نور آثار مهم اکثره په انګلیسي دي، خو فکر نه کوم چې ستاسو اصلي مخاطبان افغانان دي چې هغوی له دې نه زده کړه وکړي. څه پروګرام نه لري ورته چې په خپله ژبه یې واړوي؟
سل پی سلو که پروگرام لارم پینگیسی با جبه بانده ده بله و فعلا زی حتما اجبارم. نو ده از ما پلان ده چه ده کتاب ده بدلیگی او ده بیا از موگ افغانان که چرت جالبیت ده امنیت سرالری او غاریزان پوی کری کولشی چه بیا دوی ده کتاب نه هم خپلا استفاده و نو کری یا ازدکر و نو کی.
اوس پا افغانستان که دیر بدلون را غلی ده پا چه بخته است؟
بلی، افغانستان که خود ډیر بدلون راغلی دی. زه په لندن کې زما دلته خپل شرکت دی، زه د دې څنګ سره چې ما خپل درس وی ما خپل تجارت هم پیل کړی دی او دلته کار کوم په همدې خپل شرکت کې. نو خپل هغه ځان مې مصروف کړی دی پکې.
نو غواړی چې خپل شرکت په باره کې مو وست؟ شاید زموږ ځینې اوریدونکو ته چې په وطن کې دي هغوی ته جالبه وي چې هلته جونې اجازه نه لري چې ښوونځي ته یا پوهنتون ته لاړ شي، اما دلته یوه نجلۍ یا یوه ښځه کولی شي چې په خپله شرکت ولري.
بله، یو دا یو څه و چې واقعت سروان صاحب ما ته اول ډېر زیات رنج راکوي چې کاشکې چې ما همدغه کاروبار یا همدغه تعلیم هر څه ما په خپل هیواد په منځ کې کړي وای، او د دې نه هغه زموږ خپله هیوادوال یا زموږ خپل هیواد ونه ګټه اخیستې وای، دې نه چې موږ تاسو نورو هیوادونو ته کار کوو. خو متاسفانه هغه شرایط دا رقم برابر شوي دي چې مجبوره یو چې په همدغه هیوادونو کې هغه خپل د ژوند دپاره خپل کار وکړو. نو زما دلته شرکت دی، زموږ واردات او صادرات کوو دلته. شرکت می نسبت ډیر شرکتو سره موږ اوس دلته په انګلستان کې غټ نوم ورته جوړ کړی دی. تقریبا سلو کسان دلته کار کوي زما سره، او پلان لرم که چیرته په افغانستان کې د نجونو مکتوبونه را خلاص شي او زموږ بانکینګ سیستم بیرته فعال شي، راړه شم افغانستان ته. همدغه سرمایه ګذاري چې موږ په انګلستان کې کړې ده، د دې یوه برخه سرمایه ګذاري زه په افغانستان کې هم وکړم. زه چې تللی وم افغانستان ته آخري ځل باندې، زما پلان هم همدغه وه چې زه وګورم چې کوم امکانات برابر دي په افغانستان کې. خو متاسفانه بانکینګ سیستم فعلا هلته نشته دی، نو د زیاترو جرانو د پاره ډېر ستونزمنه خبره ده چې موږ وشو کړی چې د سرمایه گذاری وکړو یا شرکتونه یوسو یا د کاروبار وکړو څه وخت چې بانکینګ سیستم فعال نه وي.
د خپل د تجارت ترڅنګ شرکت ترڅنګ نور څه کارونه لري؟ څه هابي لري؟
زما هابي رښتیا تاسو ته مزه ځنې خلک ویوي چې ورکهولیک لکه زه ډیر زیات کار کوم، زیاتره په کار باندې بوخته اوسم او که چیرته بیا وخت پیدا کړم سپورت کوم د غیر څنګ سره چې هغه زیاتره وخت فکر د پاره ډیر ښه دی. موټر چلول مې ډیر زیات خوښیږي چې موټر وچلوم راړه شم چیرته لرې او سفر وکړم خوښیږي مې. نو داسې هابي نشته ده چې زما نوي خوښه. کتاب لوستل مې خوښیږي خو بس نه مې چې ډیر زیات په کتابونو باندې ځان بوخ کړی و. ځینې وخت انسان وایي چې لږ ورنه تفریح هم وکړم ښه به وي، نو کتاب لوستل مې ډیر زیات خوښیږي. لیکنې مې ډیرې زیاتې خوښیږي چې لیکنې وکړم په مختلفو موضوع باندې. او زما زیاتره که چیرته په ټولنیزو رسنیو کې څوک ما فالو کوي زه زیاتره وخت لیکنې کوم چې نور نجونې یا نور خلک تشویق دې ته کړم چې په دې فکر کې مه اوسئ چې تاسو جنۍ یاست یا هلکه یاست یا د څه رقم غریبې کورنۍ نه یا د پیسهدارې کورنۍ نه یاست. همیشه یو غټ هدف ځانته په ژوند کې وټاکئ او هغې هدف دپاره کار وکړئ او هر څه شی امکانات شته دي. نو زیاتره زما لیکنې د تشویقي لیکنې وي چې زیاتره نجونې زیاتې غواړم کوشش کوم چې تشویق یې کړم چې دوی د دې دپاره دی باید نه په تمه کیږي چې دوی سبا ورځ واده وکړي او د واده نه وروسته دوی ښه ژوند ولري. دوی کولی شي چې خپل خپل ځان دپاره هم یو ښه ژوند موافقه ژوند خپل ځان دپاره را تیار کړي که چېرته دوی صرف خپل ځان دپاره یو غټ هدف کیږي. نو زما زیاتره لیکنې د نجونو ته متوجه وي او هغوی د تشویق دپاره متوجه وي.
پوهنتون د دورې یا د ښوونځي د دورې کومه جالبه خاطره که ذهن ته درځي؟
زه په مکتب کې چې وم ډېر آرامه وم او ډېره زیاته عاجزه وم، نو ما به زما دوستان ډېر کم درلودل په مکتب کې. زیاتره وخت زه به چې مکتب ته تللم هغه ماشومان به ځینې وخت زبرولم. نو د مکتب په دوره کې زما هغه عاجزي د خاطر چې ما هغه څومره جرات چې په کار ما نه درلودله، نو بیا د هغې دپاره به ما ډېر کار وکړه چې زه هغه قلم جرات پیدا کړم چې وشمکړی د خپل ځان دفاع وکړم او وشمکړی چې خبرې وکړم. بیا د پانتون په دوره کې ما ډېره ښه دوره درلودله. په همغې دوره کې بیا ما وشوکړی زیاتره جرات ولرم چې خبرې وکړم او څوک پرېنږدم چې لکه ما خفه کړي. د مکتب دورې نه ما به ډېر غټ فرق خپل ځان کې احساس کړله. نو ښې خاطرې لرم د مکتب د دورې نه هم او د پانتون دورې نه. زما ښې خاطرې دادي چې ما به همیشه ډېر زیات کار کوله. ما به فول تایم درس وی فول تایم به مې کار کوله. هر څوک چې ډېر زیات کار وکړي زه فکر کوم چې کولی شي چې ډېر څه ترلاسه کړي. نو زما د پانتون دورې په وخت کې او اوس هم چې د زه کار کوم د هغې څنګ سره ما به خپل هغه ډاکټرا کوله. دا اسانه کار نه دی، ډېره زیاته ستونزمنه خبره ده. که څه هم ډاکټرا زما لږ وخت ونیوله ما نه شوای کولی چې زر یې خلاصه کړم. تقریبا څو کاله یې ونیول تر څو چې دا زما اوس نوی تکمیل شوله. نو ډېر زحمت هم ورته وایستل خو زه فکر کوم چې وروسته د هر زحمت انسان کولی شي چې لږ راحت شي او خوشاله شي هم ور باندې.
د کرکټ اوس هم مغسی مینواله یاست؟ اوس هم تعقیبوي؟
بله سروان صاحب، ما د کرکټ سره همیشه مینه درلودله اوس هم تعقیبوم. زما په زړه کېږي زه چې نوی کرکټ ته راغلم زما دپاره د ډېره زیاته ستونزمنه خبره وای. د خاطر زه په تلویزیون باندې نه راڅرګندېدلم او په سوشل میډیا کې هم زما بکسونه نشته وو په هغې وخت کې مخکې د نه چې زه کرکټ ته راشم. نو ځینې وخت به د سفارت نه کومکس زموږ د غونډو نه راووتله. بغیر له هغې نه زه په ټولنیزو رسنیو کې ما به خپل مخ هم نه ښودله. نو زما دپاره ډېره زیاته ستونزمنه خبره وه چې زه یو دم راشم او تلویزیون ته راووزم او بیا په کرکټ باندې خبرې وکړم او تلویزیون ته راووزم. نو زما دپاره ستونزمنه خبره وه خو څه وخت چې راووتلم ما د کرکټ څه نورم مینه را پیدا شوله. بیا کابل ته راغلم شپږیزې هغه ګیمونه مې ولیدل. په هغې وخت کې زه متوجه شولم چې دلته اصلا مېرمنې ډېرې کمې دي، نجونې ډېرې کمې راځي او ډېرې زیاتې مینهوالې به نجونې وي د کرکټ خو ګراوند ته به څوک نه راتلل. نو بیا زما په زړه کېږي چې په همغې وخت کې ما د کرکټ بورډ سره خبرې وکړې، ما داسې وکړی چې د ټولو نجونو ته ټکټونه مفت کړی، زه پیسې ورکوم د ټولو نجونې چېرته راغلل تللی نو بیا اوغوی مهربانی وکړه په خپل یوه چنه موږ ټول جنو ته مفت کوو خې موږ به اعلان تیر کو چې جنې کولای شي چرآشي د لوبې د نږدې نه دلته رایګانی وګوري. نو بیا ډېرې جات جنې راغللې تشویق شلې خصوصا چې ورو ورو نور جنې لیدلې زه چې ګران تر وته مزه یو د اولینو افغان جنو نه ومه چې په کرکټ باندې راوته په کرکټ باندې می خبرې کولې خلکو ته ډېرې جات جالب او اول خو وی چې ته په کرکټ نه پیږې نو والې په کرکټ باندې خبرې کوي خزه د کرکټ سره څه دي دا یو تابو چې موږ ماته کړل ورو ورو جنې هم په کرکټ باندې هم په خبرو باندې راغللې او تشویق شولې چې راشي په کرکټ باندې وغږیږي او نه یریږي د سپورت نه سپورت نه د نران د پاره نه دی موږ جنې هم کولای شو چې چیرته نن ورځ نه په کیلو بي خو کولای شو چې خپل هغه خپل نظر ور سره شریک کړو. ډیرو زیات کسان چې سروان سره خپل پورپا کې هم وو زما د رتاک سره کرکټ ته مخالفین ډیر زیات ور سره مخامخ شول مز مو خپل پورپا کې ډیر ژورنالستان نیولې ته ډیرو کسانو پر مخالف وو چې ولې یو خزه په کرکټ باندې غږیږي یا مباصره غاری چې خپل ځان مباصره وبولي دا ولې خبرې په کوي په کرکټ کرکټ خود نه رانو دی کرکټ باندې خو خزینه پیږي. خو بیا هم ما به د ټولې خبرې یو طرف ته کولې ما به خپل فعالیت ته میدان ورکول چې نه ما وي موږ باید دغه تابو باید ماته کړو چې انجونې وشي کړی جرات را پیدا کړي چې هم د کرکټ میدان ته راوځي هم وشي کړی خبرې په وکړي. نو زما لپاره اول کې ډیره سخت او بیا وروسته ورور نور انجنیم راووتل بیا اسانه شول. نو بیا په مګه وخت کې و چې ما شوق پیدا کړ دې ته چې زه کرکټ ټیم هم ولرم په ری وخت کې چې ما دې درخواست وکړلې چې تر اوسه پورې هیڅ خزانه ده را مخته شوی چې د کرکټ ټیم واخلي ما زه غواړم رواي خلم. نو په بیا په شپږیزه کې بیا ما خپل ټیم واخستل بیا خپل پلیران هم دلودل. نو ځکه ما لپاره یو غټه خبره و ده صرف دې لپاره ما دا کار کوله چې نور انجنی هم تشویق شي چې نه صرف نرینه کولای شي خزینه هم کولای شي هم دغه کار راځي چې یو بل تلاش ورکړو او تشویق یو بل سره او وروسته دغه نه بیا هر کال زما په ځری کېږي چې د کرکټ تیمونه به چې خرڅېدل زما سره به تماس نیول چې سکل تیم اخلي او بیا به پلیران به کوشش کول چې د ما تیم تراشي او زه دوی واخلم په خپل تیم کې. نو دا یو ښه احساس و چې دا صرف ما د ملاتړ لپاره د کار کول د خود زما بزنس خو په انګلستان کې و زما د لپاره کوم تجارتي اعلان یا تجارتي ګټه ماته نه راسوله دا زیاتره د دې لپاره و چې موږ تاسو لوبغاړي او د کرکټ تیم زیاتره تشویق شي.
که ده سفارت ده کاری تجربه پاره همو ویست سنگه تجربه وی؟
تجربه دیره خواه تجربه وی ما دیرت ورنزده کرل زی مخی دیگینه چی سفارت تراشمه ما دست فکر کوله چی سفارت لکه موږ ډېر ښه کارمندان درلودل خو ځینې داسې کارمندان موږ شته وو چې هغوی اصلا لیک و لوست نه وازده خو په واسطه باندې راغلي وو کېدای شي چې د یو قومندان یا د رئیس یا د وزیر د یو چا زوی وه یا خپلوان یې وو هغوی به یې رالیږل بیا هغوی تعلیم کچه ډېره زیاته ټیټه وه. نو زما دپاره ځینې وخت به ډېره ستونزمنه خبره وي خاطر هغوی به په لوړو پوستونو باندې راغلل موږ مجبوره وو چې د هغوی د لاسته لاندې کار وکړو او د یو چا د لاسته لاندې کار وکړو چې هغوی خپله لیک و لوست نه ویزده او تعلیم خینی وکړه ډیره زیاته سخته تمامیدله. نو زما په ځری کې یو ځل زوار غلم زموږ سفیر صاحب په وخت کې ما وی چې سفیر صاحب ما وی زما باندې یو څوک پاس واکمن دی چې هغه ما خپل راضی ما ته د پاکټ د خط را کوي ما ته وی دغه د پاکټ په څیر باندې زما نوم او آدرس ورته ولیکه ما وزه دغه د لاس تلاند کار کوم وی چې او زه خپل ما ماستری دلوده په ما زما ماستری لرم او ده د یو بي سواد د لاس تلاند کار کوم. نو غوی وی چې دا د افغانستان بدبختی ده چې نن ورځ متاسفانه په واسطو باندې خلک را لیږي هغه ته نه ګوري دوی چې انسان څومره زده کړی او څومره بلد دی په کارونو کې. نو د سفارت دورې ما ته ښه تجربه دې راکړه چې زیاتره زه د افغانانو سره بلده شولم د دوی د فکر سره بلده شولم که څه هم زه په انګلستان کې اوسېدلم ما د پاره زما بیخي هغه فکر ما داسې فکر کوله چې دا یو انګلیسی سیستم به وي. نو د سفارت ما ته د دې امکانات برابر کړ چې زه افغانان او د افغانستان سیستم خصوصا د دفتري سیستم په دې باندې زیاتره زه ځان پوه کړم.
بله ډېر مننه
تاسو نه ډېره ډېره زیاته مننه.
په کونړ کې د سرپرست حکومت ته پوهنې رئیس مولوی محب الله حیدری د ودانې پرانیستي په مراسمو کې ویل د خاص کونړ ولسوالۍ اړوند د لوټانو لومړني مختلط خونځي کې اوس مهال په سلګونه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې د ودانۍ نشټوالي په وجه درسي بهیر د خند او ځند سره مخ وو. اوس ورته د بهر میشتو افغانانو په مالی همکاري چې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ کېږي ودانۍ جوړه شو. خاغلی هیدری وړاندې وویل
تعمیر تکمیل شو عملا په کې زمنګ د ولس بچي بل درسي بهیر مختوړي دغه ودانی خو 2 میلیون افغانۍ په مصرف شوې دي ټول نه او تاقونه لري چې د یو اداره وي او نور به درسي خونی وي
د مرسته کوونکو بهر میشتو افغانانو په استازي توپ ولی فرهاد وای د دریم خونځه د چی ورته ودانی جوړوي
تقریبا دریم مکتب د سکل مو کفته تا کو پروس کلم په زرمت کې په مکتب افتتاح ک دوه هفته مخ کې په سید کرم پکتیا کې او نن په کونړ کې او هیل لرم هغه افغانان څخه افغانستان نه بهر دي هر څه د وسه کېږي د معرف په برخه کې مخصوصا
د لوټانو لومړنی خونځیز د کوونکو د ودانی په جوړیدو خوختی د شپږم ټولګي زده کوونکې زاکر الله
مخه چې ماتب جوړ شوی نو مخه مو کې تاسو باران ورودو چې باران وشم کوم ته لګر مې واګ او یا ساتر باندې اوس مو تعمیر جوړ شو او ډی خوشاله سو نو مشکل مشکل نشته هره شل
د سیمه اوسیدونکې باید د تعمیر د نه موجودیت په وجې لاولادونو ډېرې وختونه خونځې او درسونه پاتیو قومی مشر محب الله
دا مکتب د جوړیدو نه مخکې په دې ساحه کې ماشومان په دې اوار میدان باندې کې ناستل چې د یخنۍ او د ګرمۍ قربانیانو حتی د سیمه موسم راغلی دی چې ماشومان سره راغلی دي او یو ساعت درس یې اخستی دی د یو ساعت نه وروسته باد راغلی دی باران راغلی دی او ټوله ورځ په کور کې تیره کړې ده
د یادونې د چې په کونړ کې له 500 زیات ښوونځي موجود دي چې ډېرې ودانۍ نه لري او کومه چې په تیر وختونو کې تعمیرونه جوړ شوی هغه هم یا د زده کوونکو وسنی شمیرته جواب نشي ویلې او یا هم بیا رغول ته